درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شوې د اوسنی رادیو د خبری مجلې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. په غزنی کې نن په یوه چاودنه کې دو ماشومانو ته مشروب له واوښته. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل دا پیښه په اندړ ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې ناچاودېدلې مرمۍ وچاودېده. د ده په وینا په دې پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او بل ټپي دی. د راپورونو له مخې په نورستان او غزنی کې سیلونو لږ تر لږه څوارلس تنه مړه کړي او ډېر مالي تاوانونه یې اړولي دي. د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې د سیل له کبله نه تنه مړه شوي او نه نور ژوبل دي. ځایي چارواکي وایي چې د تېرې شپې د سیل له کبله د کوردار په نوم پل ویجاړ شوی دی. له بلې خوا له غزنی څخه د آزادي راډیو خبریال وایي چې تېره شپه په دغه ولایت کې د سختو بارښتونو، سیل او توپان له کبله پنځه تنه مړه شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په دوه ورځو کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده شوې. د دغه وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور آزادي راډیو ته وویل
الحمدلله اختر ډېر په خوښۍ او په آرامۍ سره روان ده. هیڅ امنیتي ستونزه په ټول هیواد کې نه لرو. خیر او خیرت، امن او امان ده الحمدلله.
نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهم ورځ ده. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ د رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. ملا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لازیا تحلیل لپاره لزان سره راوړې ده. تر دې وړاندې طالبانو ویلي و چې یو له کل زر کسیزه اردو یې جوړه کړې ده. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورشتونو او سیلونو له کبله پلسګونو کسان مړه او په سلګونو نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار ضیاءالله لایګو ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون و پنځوس تنه مړه شوي دي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت ویلي په دغه ایالت کې د سختو ورشتونو له کبله دوه تنه د یوه کور د چت د پرېوتو په پیښه کې مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې پر ایران به د اقتصادي او ډیپلوماټیکو فشارونو زیاتېدو ته دوام ورکړي. ښاغلی بایدن په یوه لیکنه کې چې سرلیک یې دی ولې سعودي عربستان ته ځم او پرون واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپره کړې، د ایران په اړه د خپل حکومت دریځ ته په اشاره ویلي چې امریکا د ایران د غرضو پرزو د کنټرولولو لپاره په اروپا او درسته نړۍ کې له خپلو شریکانو او متحدانو سره لاس یو کوي. د جاپان د پخوانی صدر اعظم شینزو ایبه له ترور کېدو دوی ورځې وروسته نن سهار د دغه هیواد د سنا جرګې د نیمایي استازو د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو بهیر پیل شو. په نظر پوښتنو کې د جاپان د لیبرال دیموکرات ګوند په ګډون واکمن ائتلاف چې ایبه یې غړی و مخکښ کاری. دا شی اړخه ملي ګوند اوس په جاپان کې واکمن دی. په جاپان کې انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې انتخاباتي بهیر د شینزو ایبه د وژل کېدو تر اغیز لاندې دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په پنځو هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفۍ حکمونه پرون شنبه صادر کړل، خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي. د ولسمشر زیلینسکی له فرمان سره سم په جرمني، ناروې، چک جمهوریت او هند کې د اوکراین سفیران څنګ ته شوي دي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په غزنی کې سیلونو د سترو مال تاوانونه اړولي.
ټول کلی تباه شوی دی. ښه پنځه نفر په یو کور کې شهیدان او سوامو خو د خدای انسان ووتلو دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له غبنګون سره مخامخ شوي. یو شمیر افغانانو د انټرنیټ لاري د نجونو د شونځیو د پرانستلو لاري کمپاین پیل کړي.
دا نه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیز رسنۍ باندې مشتغل کمپاین مختوړو تر څو د نجونو مکاتب پیل.
اقتصادي ستونزو اختر څومره تر سیوري لاندې راوستي.
افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنگ سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خوږې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
شپږ پټه او 15 دقیقې شوې. تیر شپه په غزنی کې سیلابي څپو 15 تنه مړه کړي او په سلګونه کورونه نړولې دي. په غزنی کې ورشتونو، سیلونو او توپانی بادونو څور زیوډاندې هم یو لستنه مشلی یا ټپیان کړي وو او ترڅنګ ډیر مالی زیانونه پیش کړي وو. نور حال په دې راپور کې
د سختو ورشتونو لامل دغه سیلابي څپې تیر شپه د غزنی مرکز اړوند پار بابا، علی لالا، د خدایداد، خیرآباد او ځینو نورو سیمو کې راغلي دي. په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سیلابي اوبو د یوې کورنۍ 15 کسه مړه کړي او په سوونو کورنۍ نړولې دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دلته سیلابي اوبو سخت مالی زیانونه هم اړولې دي. د دپ خبره په سوونو کورنه نړیدلې خو کرش میرای نه د معلومه خلکو ته هیڅ هم نه دی ورپریشي. یو لوی غمیزه رامنځته سوې ده. نو موړی وایي که د سیمې خلک او د طالبانو ځواکونه سیمې ته د خلکو د ژغورنې په موخه نه وای راوتلي زیات تلفات به یې اړولې وای. ښاغلی مجاهد وایي له پیښو سره د مبارزې ریاست، افغاني سرې میاشتې ټولنې او ځینې نورو ادارو څخه مو له دغه سیلاب ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
پداشتہ کم دای شي ویل چې مجاهدین درې مرزي مجاهدین دا باندې دلی دي اخلګي استلی دي کدا څو شپې دي نظام دي خم ګولم چې معنا نو مرسته نه وای د څه بده شهیدانو شمیر څنګه تر رسیدلو او تاسو دې دې مرسته دې ناشې خطا موږ ټول مرستندوی دا وخت هم دا وخت نه دا چې دا غو مسلمانان دي توان شي مسلمانان دي دې سره باید هم مرسته وشي.
بل لور ته بیا دغه سیمې ډیری کسان هم دوی ته د وراوشتي ځاني او مالی زیانونو خبره کوي. شاوخوا شپېته کلن ایوب خان د علي لالا سیمې اوسېدونکی دی. د دو کور هم سیلابي څپو نړولی دی. ایوب خان د طالبانو له حکومت او خیریه موسسو څخه له دوی سره د مرستې غوښتنه کوي. څو ورځې وړاندې هم په غزنی کې ورښتونو، سیلابونو او توپانی بادونو یولس کسانو ته مل ژوبله اړولې وه، خو تر څنګ یې ډیری مالي زیانونه هم اړولي وو.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نن او سبا لپاره په 14 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو وړاندوینه کړې ده. په دې ولایتونو کې بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل یاد شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا هغو څرګندونو خبرګونونه پارولي چې ګواکې په افغانستان کې ټول بشري حقونه تامین دي او دوی د خلکو له نیوکو او پښتنو د اوریدو زغم لري. محمد حسن اخوند دا څرګندونې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال ولسته په وینا کې کړې وې. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو بندیزونه هغه څه دي چې طالبان ترې انکار نشي کولی.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال خلکو ته په وینا کې د وی تګلارې په یادول وویل چې ټول خلک هغه که د دوی دوست وي که دښمن خپلې نیوکې او ستونزې ورسره شریکولی سي تر څو دوی حل کړي. محمد حسن اخوند هم وویل چې دا مهال په افغانستان کې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول بشري حقونه تامین دي. هغه څه چې د ځینو افغانانو او بشري حقونو فعالینو نیوکې او غبرګونونه یې راپارولي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومن وایي دا مهال په افغانستان کې په پراخ اندازه له بشري حقونو سرغړونې کیږي چې د طالبانو حکومت د عایداوي پرې ردی کی.
طالبانو دغه فعلانه حکومت چې دی د بشر د حقونو د سرغړاوي ډیر غټ غټ مثالونه لري. نو شو ویلای چې دغه فعلانه نظام چې دی د افغانستان د بشر د حقونو لپاره کوي او یا هم هغه اسلامي حقوق چې د وګړو دی هغه ورته شوی.
ښاغلی مومند له شپږم ټولګی پورته د نجونو د ښوونځیو بندوالي د ښځو پر کار بندیزونه په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو د کسانو له لوري د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د دغو ډول کړاوونو د حل او مخنیوي په اړه خپلې تګلارې مشخصه کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو په اړه راپورونه رد کړي دي. بلخوا د ښځو د حقونو ځینې فعالینې وایي طالبان باید د نمایشي څرګندونو پر ځای په واقعي ډول د خلکو غږ واوري. د ښځو د حقونو فعالې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل
مسله چې د دوی حکومت نن کولای شي د ښځو په وی د مکتبونو پرانستل دي، دوی ته د کاري ساحې برابرول دي. په افغانستان کې د فقر، بیکاری او د دې ترڅنګ بشري حقوقو تامین دي چې د حکومت یې باید ترسره کړي.
د پوهنتون استاد عبدالله احمد زای بیا وایي طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت د خلکو ستونزې اوري خو نیوکه کوي چې دا مهال په اکثرو دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو کسان په کار بوخت دي چې په خبره یې هغه هم مسلکي نه دي.
اسلامي امارت په دومره وختونو کې ټول مقرر چې سوي دي شاید یو 15% پورې تخصص په اساس باندې شوي ولې ډېر کسان داسې دي چې خپل کسان دي هغه په مختلفو برخو کې هغوی سره نظامي برخه کې فعالیت کړی.
وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي وو چې د دوی په ادارو کې د تشکیلاتو په برخه کې د ټولو مواردو ترڅنګ تخصص هم په پام کې نیول سوی. طالبان داسې مهال دا ډول څرګندونې کوي چې تر دې مخکې څو ځوانان ان پر فیسبوک د انتقادي لیکونو له امله بندي کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د وخت په تېرېدو هڅه کوي د خلکو لپاره د ښه ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، خو یوه کې دا دي چې له تېرو نږدې 11 میاشتو راهیسې د دوی له لوري پر خلکو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو باندې محدودیتونه زیات شوي دي.
و مورل چې د طالبانو رئیس الوزرا ویلي په ټول افغانستان کې بشري حقونه تامین دي او طالبان د خلکو د انتقادونو اوریدو حوصله لري، خو یو شمیر فعالان دا خبره ردوي او وایي چې نه یوازې دا چې دا خبرې سمې نه دي بلکې طالبانو په خواله رسنیو کې د انتقاد کولو لکه بل ځینې کسان نیولي، ډبولي او حتی وژلي دي. په دې موضوع یو مرکه هم لرو. زموږ همکار د لوی کندهار د ولسی بنسټ له مشر بصیر عطا څخه د دې مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو د رئیس الوزرا وروستۍ ادعا څومره حقیقت ته نږدې ده.
په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د پتیرو لسو یو لسو میاشت کې د بشر حقوق کاملا تر پښو لاندې سوي دي. د بشر په حقوق کې د تعلیم حقوق راځي چې موږ تاسې عملا د دې شاهدان یو چې د تعلیم کچه په صفر کې ضرب سوې ده، خصوصا د خوندو په برخه کې د کار حقوق تاسې ته عملا معلومیږي چې د افغانستان اوس خپل د نړیوالو بنسټونو راپور دی او په افغانستان کې تاسې عملا ویني چې اوس 95% خلک د لوږې سره مخ دي. دا د بشر د حقوقو او برخه ده د بیان ازادي مطلق سلب سوی ده. د طالبانو د خوا د خوا څخه خپل ادعا کیږي چې دوی موږ تظاهرات ته مدني فعالیتو ته پیلان اجازه نه لرو، د خپل په دې باندې دلالت کوي. او پاتاسو د سیاحت په اړه، د سفرونو په اړه، د فردي ازادي په اړه باندې دا ټول حقوق تر پښو لاندې سوی دي. د خلکو فردي ازادي سلب سوی ده. د بشر حقوق په برخه کې اشخاص نسی کولای چې خپل ژغ پورته کی د عمل اند دي شاهد دی ورکیو چې د بشر حقوق تر څو لاندې سوي دي. دا ایدا چې د طالبانو رئیس الوزرا کوي کاملا دا مجردو د بشر حقوق په افغانستان کې تر څو عملا لاندې دي.
د وخت په تیرې دو سره مدني فعالان، رسنۍ انتقاد کوونکي او نور شخصیتونه چې افغانستان کې دي د طالبانو لخوا د محدودیتونو له زیاتېدو شکایت لري. طالبان ولې کوشش کوي چې د انتقادونو دغه ژغونه چوب کړي؟
د بیان د ازادۍ په چپولو سره طالبان کوشش کوي چې نړیوالو ته په یو شکل وښيي چې زموږ د حکومت یا زموږ د اوسنۍ ادارې مشروعیت تر سوال لاندې نه دی راغلی، پر موږ باندې په داخل د هیواد کې کم انتقادونه نه کیږي. د بیان ازادۍ په دې خاطر باندې دوی سلفي دی غواړي چې ژغ چپ کړي او د ژغ د چپ کولو په وسیله سره دوی غواړي چې په دې شکل سره نړیوال ته یو ډول وښيي چې زموږ په حکومت کې داخل زموږ د حکومت تر چتر لاندې افغانان ټول خوشاله دي، رسنۍ خوشاله دي، مطبوعات خوشاله دي، ولس خوشاله دي، تظاهرات نه کیږي، مدني فعالیتونه نه کیږي. حال دا چې دوی دا په پټه په خصوصي ډول سره ټول هغه اشخاص ته چې د بیان د ازادي ژغ پورته کوي یا هم د دوی پر حکومت انتقاد کوي هغه ټول تحدیدوي، هغه ټول تر سوال لاندې راولي او هغه ته په دې باندې سره وایي چې زموږ د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مراولي، ځکه چې دا د یو ډول د نظام مخالفت دي. حالان چې دا د نظام مخالفت نه دي د دوی او نه هم په دې بڼه سره د نظام مخالفت رامنځته کیږي، بلکې عملا د بیان ازادي د اصلاح سبب ګرځي.
د لوی کندهار د ولسی بنسټ مشر بصیر عطاو چې له ازادي راډیو سره مرکه تاسې اوریده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کابل کې اقتصادي ستونزو سږکال لوی اختر پیکه کړی دی. یو شمېر خلک وایي د موټرو د کرایې د لوړوالي له امله د اختر مبارکۍ لپاره د خپلو خپلوانو کورونو ته نشي تللی. له بلې خوا یو شمېر کورنۍ وایي سږکال یې د قربانیو توان نه درلود او قصابان وایي چې د تیرو کلونو د اخترونو په پرتله یې په کم اندازه څاروي حلال کړي دي.
احمد منصور چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي تېر لوی اخترونو کې به یو یا دوه څاروي قرباني کول، خو سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله یې دغه سنت پر ځای کولو نه محروم سوی دی. منصور د سلګونو خلکو له ډلې یو دی چې تېرو کلونو کې به یې اخترونو کې قرباني کولې، خو سږ کال یې په وس نه و چې پسه یا غوا حلال کړي. له دې سره یو شمېر قصابانو چې تیرو کلونو کې به یې ښه کاروبار درلود وایي سږ کال د اختر په لومړۍ ورځ د تیرو اخترونو په پرتله کم څاروي ذبحه کړي او له دې درکه یې کم عاید ترلاسه کړی دی. د دغو قصابانو له ډلې نوید ازادي راډیو ته وویل د دې موضوع تر څنګ د تیلو او موټرو د کرایو لوړوالی هم په کابل کې سګنای لوی اختر کم رنګه کړی و. یو شمېر هغه کورنۍ چې کم عاید لري وایي سږ کال د خپلو خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره د لارو د کرایو وسې نه درلود. ښوونکي او د کابل ښار اوسیدونکي محمد نذیر وویل ځینې ټکسي چلوونکي هم د دې ستونزو د تاییدولو تر څنګ وایي د تیرو میاشتو په پرتله د تیلو بیې په بېسارې توګه لوړې سوي او دې ستونزې په کاروبار اغېز کړی دی. یو ټکسي چلوونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل د ځینو ټکسي چلوونکو په خبره دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو لیتر پټرولو بیه 90 افغانۍ او د یو لیتر ډیزلو بیه هم 160 افغانۍ ته زیاته سوې ده. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بېوزلي، بیکاري او نورې اقتصادي ستونزې په کم ساري توګه زیاتې سوې دي. د طالبانو حکومت د دغو ستونزو د حل په اړه د ژمنو تر څنګ تل له نړیوالې ټولنې او مرستندوی نړیوالو بنسټونو څخه د دې ستونزو په حل کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ځینې زده کوونکي نجونې پر ټولنیزو شبکو د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوي کمپاین پایلې ته خوشبیني شي. دوی وایي هیله منې دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دې ته اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
له تېرو جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو ښوونځي پرانیزي په نوم د هشټګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبریالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او ښوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یوې زده کوونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بالاخره طالبان اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستو ته غاړه کېږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی دته موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای سي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد سوي دي. یو موږ خپله دا نه کوو چې په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل شي.
ځینو نورو زده کوونکو نجونو هم چې ښوونځي ته د تګ لپاره شیبې شماري د تازه پیل شوي کمپاین هرکلی کړی، خو له ډاره له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یکشنبه 296 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو ځینې مشرانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي نجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه زموږ د پوښتنې په ځواب کې لیکلي نوي معلومات نه لرو.
یو غیر حکومتي بنسټ چې له نورو کسانو او سازمانونو بس په نټولوي د وژل شویو معلولو سرتیرو کورنیو ته رسوي. دا بنسټ وایي د ژمي پر مهال زر مستحقو کورنیو ته بشري مرستې رسولې وي او په پام کې لري نورو سلګونو کورنیو ته هم د بشري مرستو بسپنی راټولي او ورکړي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلي د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي. محمد سلیم وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اداره په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي.
مونږه بعد دې نه چې د بشري ناورین پر افغانستان باندې روان ده، مونږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې دوه مغه با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده. ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر شپږ سو کورنۍ پورې هغه هم رسیدې.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدی کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري. ښاغلی وردک زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي، ځکه د ده په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کېږي پر کور ده چې زیاتې اقتصادي ستونزې لري.
هر څه ته اړتیا لرو، د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان. درې واړه ماشومان لرم، دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي، مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو. تاسو خپله پوهېږئ چې ګراني ده.
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تېره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تېر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغې ټولې طبقې ته د تېرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکړي، خو د تېر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوي چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزي غوړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته مرتیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو روسه پوری دند چې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
د اوکراین یو والی وایي د دوی ځواکونو هغه روسی پوځیان چې هڅه کوي په ختیځه سیمه دونیس کې پرمختګ وکوي په شاتم به ولیدي. د اوکراین چارواکو یو وار بیا له لویدیځو متحدانو د نورو وسلو د ورلېشلو غوښتنه وکړه. د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکرين د لوهانسک محلي ادارې مشر سرهي هايده پرون شنبه د ټلګرام په یو مطلب کې ویلي د څو استقامتونو د دغه سیمې پر شارګوټو د روسیې لخوا د توپونو سختي ډزې سوې دي. د ویلي روسان له ټولو لومړیو کرښو ډزې کوي او هڅه یې دا ده چې د لوهانسک له استوګنیزو سیمو د دونیسک د لومړیو کلیو پر لوري پرمختګونه وکړي. بلخوا د اوکراین د دویم لوی شهر خارکیف د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي پرون پر یوه استوګنیزه ودانۍ د توغندي په چاودنې کې شپږ تنه ملکیان ژوبل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو خارکیف ته نږدې د بهرنیو مزدورانو دوی پوځي اډې ویشتلې دي. د خارکیف والي اولا سینیهیبوف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي اوکرایني جنگیالیو د خارکیف او د روسیې د سرحد ترمنځ په یوه شارګوټي کې د روسیې دوی حملې په شا تمبولې دي. غربي استخباراتي ادارو روانه اونۍ ویلي روسي ځواکونه شایي د لوهانسک د ټولو برخو د نیولو تر ادعا وروسته د اوکراین په دونباس سیمه کې په خپلو عملیاتو کې وقفه راولي. خود لوهانسک محلي ادارې د مشر سرهي هايدي په ګډون اوکراینی چارواکو د نه منلې چې لوهانسک دی په بشپړ ډول د روسیې په کنټرول کې وي. دوی ویلي اوکراینی ځواکونه له لویو ښارونو سویرودونیسک او لیسیچانسک څخه وتلي دي. بلخوا په سیاسي ډګر کې د اوکراین په اړه خبر دا دی چې ولسمشري ماڼۍ پرون ویلي د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د جرمني په ګډون د پنځو هیوادونو لپاره خپل سفیران او ګڼ نور استازي له دندو لرې کړي دي. د دغو ناڅاپي فرمانونو د علت په اړه وضاحت نه دی ورکول سوی، خو په لرې کړی سوو کسانو کې د جرمني، هنګري، ناروې، چک جمهوریت او هند لپاره د اوکراین سفیران شامل دي. د فرمانونو له مخې زیلینسکي د مالدیف، نیپال، سریلانکا او بنګلاديش لپاره خپل استازي هم له دندو لرې کړي دي. په فرمانونو کې نه دی ویل سوی چې لرې کړی سوي سفیران او استازي به د اوکراین په حکومت کې دننه نورې دندې ولري که نه. ولسمشر زیلینسکي په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي له یوې څوکۍ څخه بلې ته ګمارل د ډیپلوماتیکو چارو یوه عادي برخه ده.
د ازادي رادیو له ملیوني فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسو ل پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. د غزنی ولایت له خوګنو د سوالي می طرف تماس کیم. ما دا پیغام ما نشر کړی چې دلته ډېر بسرابونه شپې را د ډېر کورونه یوړو، ډېر مالونه یوړو، د کوچیانو کورونه یوړو، مالونه یوړو.
زه آغا جان احمدی د هلمند ولایت نادالی د ولسوالۍ څخه تاسو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم او بیا د افغانستان ټول ولسته مسلمان او مجاهد ولسته او بیا د خوست او پکتیکا او کومې پېښې چې په افغانستان کې سوي دي د هغو قربانیو ته تسلیت وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د خوشحالۍ اختر شي او نور افغانان ونه جوړول شي.
دلته څومره پتنګ سو اختر تیریږي، په سلګو 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 اختر تیریږي. د غمونو کاپیلې د را روانې په دې خاوره په لمبو اختر تیریږي. نه بنګړستا نه نکریزي په لاسو کې د خوبانو په دردو اختر تیریږي. ماشومانو هیرې کړې خنداګانې څومره سوړ په دې کوڅو اختر تیریږي. هیڅ احساس د خوشحالۍ کولی نشو. دلته څومره سخت په ژړېدو اختر تیریږي.
اجمل تورمان احمد شه برت سلام د ازادي رادیو ته کالت سلام. اجمل تورمان احمد شه برت سلام د ازادي رادیو ته کالت سلام د ازادي رادیو ته کالت سلام. اسد لال دین نجا صافي امید زهر مل. اسد لال دین نجا صافي امید زهر مل. د دې ټولې د رهبر ته سلام د ازادي رادیو ته کلت سلام. د دې ټولې د رهبر ته سلام د ازادي رادیو ته کلت سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. بیا هم سید محمد وسالم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ګلونو کارکونکو ته په ګډیو ګډیو سلامونه او د اختر مبارکي وایم ډیره ډیره.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.